په افغانستان کې سهار لس بجې شوې، د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. د دې خپرونې ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. دا لنډه خبري برخه په خبرونو پیلوو. چارواکي تېره شپه د سالنګ په تونل کې د اور لګېدنې په یوه پیښه کې د یوه تن د مړه کېدو او د شاوخوا دېرشو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د سالنګونو د حفظ او مراقبت چارواکو تایید کړی چې مسافرینو ته دغه مرګ ژوبله په تونل کې د تیلو په یوه ټانکر کې د لګېدلي اور لمبو اړولې ده. د دې ادارې رئیس حافظ محمد یعقوب نن ازادي راډیو ته وویل چې د ژغورنې ځواکونو او ګرځند روغتیایي ټیمونو له جنوبي سالنګ او شمالي سالنګ څخه یو شمېر ټپیان روغتون ته لېږدولي او دغه بهیر تر اوسه دوام لري. هغه د یو تن د مړه کېدو خبر ورکړی او ویلي چې ښایي د پیښې د قربانیانو شمېر له دې زیات شي. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال وایي چې تر اوسه د ژغورنې عملیات دوام دي او سالنګونه د سالنګونو لویه لاره د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی توماس ویسټ وای د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونا مادینری والی ټولنې په استازیتوب خورا مهم کارونه سرته رسوي. ښاغلی ویسټ نن په یو ټویټ کې له واشنگټن څخه د یونا ماد مشر او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي روزا اوتنبای وعده کتنې د هرکلی ترڅنګ دغه څرګندونې کړې او ویلې دي چې یونا ما حیاتي بشري مرستې رسوي او عملیات هم غږی کوي، د بشري حقونو د ودې لپاره کار کوي او په ټول هیواد کې له اړو افغانانو سره په تعامل کې ده. د یو نامه مشر داسې مهال واشنگټن څخه کتنه ترسره کوي چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش د افغانستان د وضعیت په اړه په خپل وروستي راپور کې ویلي دا هیواد باید د تبعیض، نابرابرۍ، بې عدالتۍ او له مجازاتو د معافیت په وړاندې د نړیوالو اصولو، نورمونو او معیارونو په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي د افغانستان لپاره د ازبکستان له ځانګړي استازي عصمت الله ایرګاشف سره د ټلیفون له لارې له ازبکستانه د وارداتي برېښنا د ستونزو په اړه خبرې وکړې. دا خبره د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون په یوه ټویټ کې کړې ده. ښاغلی مجاهد له خپل ټویټ سره د اسلامي امارت د رسمي ویب پاڼې یو لیک هم زمیمه کړی چې پکې د دواړو چارواکو د خبرو نور جزئیات څرګند شوي دي. ښاغلی ستانکزي په ژمي کې د ازبکستان د وارداتي برېښنا د کموالي له امله د پلازمېنې کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې د برېښنا اړوند ستونزو په اړه اندېښنه ښکاره کړې او له ازبکستاني لوري غوښتنه کړې چې د وارداتي برېښنا اندازه د هغه حد ته ورسوي چې دواړو هېوادونو پرې هوکړه کړې ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي سبا دوشنبه د افغانستان په 15 ولایتونو کې د ماشومانو لپاره د ګوزن یا پولیو ضد واکسینو کمپاین پیلېږي. په افغانستان کې د یونیسف مطبوعاتي مسؤل کمال شاه پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل
د دې کمپاین په ترڅ کې به شاوخوا 9 میلیونه ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړل شي. په دې ولایتونو کې ډېری هغه ولایتونه دي چې د پولیو ناروغي له لوړ ګواښ سره مخامخ دي، لکه د جنوب لویدیځ حوزه ده، جنوب ختیځ حوزه ده، شرقي حوزه ده شتون لري.
روان میلادي کال چې پای ته څو ورځې پاتې دي، په افغانستان کې د ګوزن یوه مثبته پیښه په کونړ او یوه هم په پکتیکا کې انثبت شوې ده. د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان پرون شنبه اعلان وکړ چې ګوند به له ټاکلي مهالویش مخکې راتلونکې اونۍ دوه ایالتي اسمبلی منحل کړي. دا د نوموړي لخوا له وخته مخکې د عمومي انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره پر مرکزي حکومت د فشارونو د زیاتوالو یوه هڅه ده. عمران خان په ختیځ ښار لاهور کې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته په وینا کې وویل موږ به راتلونکي جمعه د پنجاب او خیبر پختونخوا ایالتي اسمبلی منحل کړو. ایران ګواښ کړی چې د واتساپ او انسټاګرام اپلیکیشنونه به چې په دې هېواد کې ډېر کاروونکي لري د تل لپاره بند کړي. د میتا په نوم د امریکا د انټرنیټ شرکت تر اوسه د ایراني چارواکو هغه لیک نه دی ځواب کړی چې د روانې ډسمبر میاشتې په لومړیو کې وراستولی و او له دې شرکت څخه یې غوښتنه کړې چې په دې هېواد کې د خپلې نمایندګۍ دفتر پرانیزي او هم د خپلو لارښودونو ته د اسلامي جمهوریت له لارښودونو سره سمون ورکړي. او کروشیا پرون مراکش ته په ماتې ورکولو سره د فوټبال په نړیوال جام کې دریم مقام خپل کړ. کروشیا 2-1 په مقابل کې مراکش لوبه وګټله. نن به د فوټبال فاینل لوبه یا د پای لوبه د ارجنټاین او فرانسې ترمنځ وي. د افغانستان په وخت د ماښام په 9:30 بجو دا لوبه پیلېږي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا نور خبرونه به هم کولای شي د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولې پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم د ازادي رادیو خبرونه هم د ویب پاڼې لاري اوریدل شي لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مول د خبرونه ډیره برخه موزیقي د ځانګړې شوی خو بیا هم لاندې خبري برخه لرو نن د دسمبر 13 د کډوالو نړیواله ورځ ده که څه هم طالبان ویلي ایران پاکستان او ملګرو ملتونو سره افغانستان ته د افغان کډوالو په بایزت استنولو خبرې کړي خو ګڼ افغانان بیا هم هڅه کوي چې له افغانستان ووزي په عین حال کې د بخښنې نړیوال سازمان په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وضعیت اندېښنه ښودلې او د پاکستان له صدر اعظم څخه د هغوی د ستونزو د حل غوښتنه کړې ده نور په دې رپورټ کې
کله وی خو افغانان هڅه کوي چې د پاسپورتونو په ترلاسه کولو سره له افغانستان ووزي د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي له ایران پاکستان او ملګرو ملتونو سره یې په څلور اړخیزه غونډه کې افغانستان ته د افغان کډوالو پر بایزت راستنولو خبرې کړې دي د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مسلکي معین مولوي عبدالرحمن راشد پرون په هغه ویډیوئي پیغام کې چې د طالبانو تر ولکې لاندې ملي رادیو تلویزیون خپور کړی ویلي په دې غونډه کې ځینې پریکړې وشوې
فیصله هایی که در این نشست چهار جانبه شد عبارت از
هغه پریکړې چې په دې څلور اړخیزه غونډه کې وشوې دا دي کډوال باید په خوندي او باعزت ډول خپل هیواد ته ستانه کړی شي بله دا چې په هیواد کې باید د دوی دائمی ادغام په زمینه برابر شي دوی ته سرپناه ورکړل شي دریم هم د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنرۍ د مرستو جلب د دغو کډوالو ستنولو ته $1,550,000,000 ځانګړي شول
خاغلی راشد وویل په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره د یوې ګډې کمیټې د جوړولو پریکړه هم وشوه خو په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل په باب څه ونه ویل په پاکستان کې د افغانستان پخوانی قونسل عبدالحمید جلیلی ازادي راډیو ته وویل هغه افغان کډوال چې په وروستیو 14 میاشتو کې پاکستان ته ورغلي له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي
یو ډول هغه دي چې هغه په غیر قانوني لارو باندې خصوصا د سپین بولدک په لاره باندې د دې یو معاملې په اساس باندې د ښه تر غړي دي چې د دې تعداد ډیر زیات دی اوس چې کوم مشکل مو هغه مهاجرونو ته دی او هغه کډوالو ته دی چې هغه یې ویزیل ته ختم شوی دی او هغه دي چې په غیر قانوني لارو باندې د پاکستان ته را داخل شوی دی او پاکستان کې دوته به غیر پرته لاسند اوسیږي
نن د دسمبر میاشتې 13 د کډوالۍ نړیواله ورځ ده او سږ کال داسې مهال لمانځل کیږي چې په ګڼو درېمو هیوادونو کې افغانان چې اروپا یا هم امریکا ته د تګ په تمه دي له ډول ډول ستونزو کړیږي د بکنې نړیوال سازمان په پاکستان کې د هغو افغانانو په اړه اندېښنه ښودلې چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دغه هیواد ته تللي او په بد وضعیت کې دي د دې سازمان مشر اګنس کالمارد یو پرانیستي لیک کې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ته ویلي دي افغانان که په پاکستان کې ویزا لري کې نه لري د تبعیض او د بیان د ازادۍ د محدودیت په ګډون له جدي ننګونو سره مخامخ دي د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د شمیرو له مخې په تیرو څو باندې 14 میاشتو کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته 1,01,386 افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي خو خپلواکو سرچینو دغه رقم نه دی تایید کړی د ترکیې په ګډون ځینې هیوادونه وخت نا وخت افغان پناه غوښتونکي بیرته افغانستان ته ستنوي
و امریکا چې د بخښنې نړیوال سازمان په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو پر زیاتې دواندېښنه ښودلې او د هغو د حل غوښتنه یې کړې ده د بشري حقونو یو شمیر مدافعان وایي په کراچۍ کې د هغه نیول شوي افغان کډوال په ډیر بد وضعیت کې ساتل کیږي چې حتی ناروغانو ته روغتیایي خدمات هم نه رسیږي په کراچۍ کې د افغان کډوالو د حقونو مدافع منیزه کاکړ وایي هڅه کوي د دغو افغان کډوالو ستونزې حل کړي زموږ همکار د مرکې په پیل کې له آغلي کاکړ څخه پوښتنه کړې چې په کراچۍ کې اوس د زندني افغان کډوالو شمیر څو ته رسیږي
په کراچۍ کې تقریبا 1,500 افغانان دا مهال په جیلونو کې دي په دې کې زیات شمیر چې کوم دی هغه د ښځو او ماشومانو دی په دې افغانانو کې تقریبا 350 افغانان داسې دي چې د هغوی ډیپورټ آرډر کورټ کړی دی په هغه باندې پروسیس لګیا دی اوم ډیپارټمنټ او سپیشل برانچ د دې نه پس به دوی خپل هیواد افغانستان ته لیږل کیږي همدارنګه دا نور افغانان چې کوم دي د هغوی په کیسونو باندې هم مونږ لګیا یو د حل کېدلو کوشش کو په دې افغانانو کې افغان په 15 دسمبر باندې په کراچۍ جنارو انتون کې عبدالخلیل ولد عبدالباقی وفات شو. هغه ډیر زیات بیمار وو نو د بیماری د وجې وفات شو. د دې افغان عبدالخلیل یوه میرمن 80 کلنه پری ګل بیبی هم مطلب په دې بندي افغانانو کې د سنټرل جیل کراچۍ کې بندي ده.
ویل سوي پر ځینو افغان کډوالو په زیاته پیمانه جرمانه یا جریمه لګول سوې ده. دغه جرمانه یا جریمه څو ته رسیږي؟
د دوی چې کومه جرمانه په دوی باندې لګېد ډېره زیاته ده. تقریبا 10,000 کلداری د دوی جرمانه ده. نو موږ په دې حق له باندې د افغان سفارت سره او قبایلي مشرانو سره دلته د پښتنو کوم سیاسي ګوندونه دي د دوی ټولو سره موږ دا خبره کړې ده، دا تجویز مو ور کړې دي چې تاسو په دې حق له د سندھ ګورنمنټ سره خبرې وکړئ چې دا جرمانه د معاف کړل شي. همدارنګه د کم افغانان چې هلته عدالت ته راوړي نو اکثره دا شکایت کوي چې په جیل کې د دوی سره ډېر زیات ظلم کیږي، ډېر ناروا چلند کوي، غیر انساني یو چلند ورسره روان دي. دوی اکثره په سیلز کې ساتلي دي، چرته چې پاوډریان نشیان او هغه ساتل کیږي. نو په دې کې اکثره افغانانو ته د خارش بیماری لګېدلې ده. اکثره چې هلته عدالت ته راړي نو دوی دومره په تکلیف سي، مونږ هغه تکلیف نه کو برداشت. مونږ د عدالت پر ځای میډیکل سټورز او دښته منډي وو دوی ته ټیبلټس راخلو. همدارنګه په دې حق له باندې ما سیدل تکم قبایلي مشران نو دادی هغه ته دا خواست وکړو چې تاسو د دوی لپاره د میډیسنز انتظام وکړي او هغه الته جیل ته وروړي.
په کراچۍ کې ولی ناڅاپه د دغو افغان کډوالو د ځورونې او نیولو د غرض زندانی کولو بهیر چټک شوی دی.
زمونږ نه دا پوښتنه بار بار کیږي چې یو دم دا کریک ډاون ولې د افغانانو په ضد په پاکستان کې شروع شو. نو مونږ چې دلته په ګراوند باندې سوي نو مونږ دا یو پالیسی میټر ښکاري. په دې حق له باندې مونږ د افغان سفارت سره هم خبره کړې ده چې تاسو په حکومتي سطح باندې دا مسله چې ده د پاکستان حکومت سره وچیړي، ځکه چې افغانان سنن نه دي راغلي. د 30 کلونو نه دوی دلته اوسېدل. یو دم په یوه میاشت کې دننه 1400 افغانان نیول نو دا څه اتفاق
په کراچۍ کې د بندي افغان کډوالو د حقونو مدافع منیزه کاکړه و.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ.
ازادي راډیو د سهار له 8 بجو خبرونه پیلوي د ماښام تر 8 بجو پورې اوریدلی شئ. په افغانستان کې سهار 10 بجې او 14 دقیقې کیدونکې دي. وړاندې د موسیقي ځانګړې خبرونه مه هیروئ، خو دغه راز مو د په دې خبري برخه کې وړاندې په یوه تحلیلي راپور کې په کابل کې تېره اونۍ د چینایانو پر یوه هوټل برید ته له دې پلوه کتنه کړې چې آیا دغه برید به چینایان له دې را وګرځوي چې په ډاډه زړه په دې هیواد کې پانګونه ونه کړي. خو د ازادي راډیو له خبرتیا وروسته
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو باندې واوري.
د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې د خراسان څنګه تیر اونۍ د دسمبر په 12 د کابل په شهر نو کې د چینایانو پر یوه هوټل خونړی برید وکړ. د طالبانو د حکومت چارواکو وویل چې درې وسلوالو دغه برید کړی و چې درې واړه ووژل شول او دوه چینایي وګړي برسېرن ټپیان شوي دي. خو پیکینګ په دې برید کې د ټپي شویو چینایانو شمیر زیات وښود او ویویل چې لږ تر لږه د دې هوټل 5 میلمانه ټپیان شوي دي. د چینایي سوداګرو د یوه مشر له قوله د لونګان په نوم د چینایانو په دې هوټل کې د حملې په مهال له 150 زیات چینایي اتباعو اوسېدل. د کابل د ایمرجنسي روغتون وویل چې 3 مړي او 3 ټپیان ورول شوي دي. د کابل په شهر نو کې پر لونګان هوټل دغه برید له دې اړخه مهم دی چې دا د تیر کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي اول وار دی چې په دې هیواد کې د چینایانو پر ګټو لوی حمله کیږي. د راپور له مخې دغه برید یو ځل بیا په افغانستان کې د پیکینګ مخ په زیاتېدونکو سوداګریزو فعالیتونو رڼا غوړولې چې تر ډیره څرګند نه دي. چین په نړۍ کې یو له هغو څو هیوادونو دی چې د طالبانو له حکومت سره چې تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی سوداګرۍ ته لیواله دی. چینایي اتباع